د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. په پیښور کې د غرمې 3 بجې شوې دي. په رواني یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهره، او پاکستان کې خبريالانو ته ورپېخو مشکلاتو ترڅنګ یو شمېر نور سیمهیز راپورونه به هم واوري. خو د هر سنه اول د دې ساعت خبرونه مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده، ترته خبرونه وړاندې کوي.
علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف وايي له حکومت سره مذاکرات نه کوي. پرون په کوټه کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو اتحادي احتجاجي دایون کړي، او په امریکا کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس ریکارډ کیسونه مخې ته راغلي. تفصیل: پاکستان جمهوری تحریک د واکمن تحریک انصاف ګوند له حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی. پرون په ملتان کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی، او تحریک په تر هغې روان وي تر کومه چې عمران خان مستعفی شوی نه او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په جواب کې ویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولی، نو په ډاګه دی وایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړي دي. سموده مخکې د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړو چې احتجاجي خونډې دې ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګرو پیښو یره ده. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه بیانبازی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. پرون په راولپنډه کې په یو خبري غونډه کې د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار ویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړو. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق په قومي اسمبلی کې په یو بیان کې ویلي چې پاکستان ځکه ابینندن خوشي کړو چې د هند لخوا په پاکستان د حملو یره وه. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو لپاره د کارکونکو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته شوي دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په وینا کې مشرانو ویل چې حکومت باید هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پرې څه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره وځي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی وای کوشش وکوي چې په ملک کې د جمهوری ادارو پیاوړی کولو لپاره خپل رول ولوبوي. افریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې خپل ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو لپاره به کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوری قوتونو مخنیول دي. عبداللطیف افریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دي، د سپریم کورټ بار اسوسییشن انتخابات یې وګټل. د بار اسوسییشن انتخاباتو کې اسما جانګیر سره منسوب آزاد ګروپ کاندید عبداللطیف افریدی او د حامد خان په قیادت کې پروفیشنل ګروپ کاندید عبدالستار خان وو. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شو شمېر 6,095 ته رسېدلی. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,089 پیښې ریکارډ شوي او 40 کسان ترې مړه شوي دي. د ویبپاڼې تر مخه په هیواد کې تر نن سهاره د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 3,23,116 ته رسېدلی، خو له ناروغۍ تر 3,14,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په امریکا کې په څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 9,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. دا په امریکا کې په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. په دغه هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمېر په زیاتېدو سره د سپینې ماڼۍ کاري ډلې د وایرس په اړه خبرداری ورکړې. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې ریکارډ شوي دي. د امریکا د براون پوهنتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جھا رویټرز ایجنس ته وویل اوس په امریکا کې حالت سخت کړکېچن دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمې چپې د لوی وچې ګڼ هیوادونه بیا سخت ټولبند لګولو ته اړ کړي دي. او آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي ارمینیا ته سپارلي چې د نګونو کرباغ په سر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د جلا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده لانجه کې د تشدد پر مهال د وژل شو شمېر زیات شوی دی. د اکتوبر په 9 دواړو خواو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړي چې ارمینیا او آذربایجان پر یو بل د امریکا په ملاتړ د کړي اوربند د ماتولو تورونه پورې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه امیرزاده د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی.
ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد طرح گرئی زد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان پر پارلیمان ودانی حملہ کیس کے بری کڑے دے
پدی کے خدا خان سے انوالومنٹ اس بغن بہا غٹیم کیوں منگے دا پپانی تیبان جو کڑے دا دے تک انوالو کڑے پر زور پتا باندے منگا وہ اٹھے خپل فیصلہ اوکڑا.
په بلوچستان کې د لادرا کا کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې ده او د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وای پاکستان په هغه هوادونو کې شامل دی چې پکې خبريالان وجل کیږي. دا او د ځنې نورو راپورونو اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې نږدې کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوری تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو اترو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمان تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره خبرو کې زیاته کړه تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې جاری وي. نورحال شانواز ترکزی را کوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره په خبرو کې مولانا فضل الرحمان وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کا ہم
دی وای چې نه خو مونږ د حکومت سره خبرې کوو او نه د خبرو او یا مذاکراتو په حق کې. نو بیا د احتجاجیانو او د حکومت په منځ کې د لانجې هوارې څنګه ممکن دی؟ مولانا فضل الرحمان وایي چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوي ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټي ورکړي او کدا سي نو نو دوی بیا د خپل سیکورټي خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کوو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټي ورکول د ریاست ذمہ واری ده. هر کله ریاست لسونه اوچت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولی نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمونږ غونډو ته سیکورټي ورکوي.
ان شاء اللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے.
مولانا فضل الرحمان پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم دا سے اڑان دے کو
سی پیک ایک
دے وائی چیز سی پیک راتلون کی بچ سوی نو ہاگا خوی تباہ و برباد کو دا وجہ دا چھ پا دی خطہ کہ دا مانگر ٹولو خوگ و لوی دوست چین بے اعتماد شو او دا دغن علاوہ خو مانگ حاسم اوزگارو مانگ پا ٹولو خطہ کی یوازیو او بل داشي دل تنن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې دلان دی به د سی پی چیرمن او نور عملی ته نیپ او نور اداري هم سن شي ویل لکه یو خدا چې سی پی کی ډوب کو او بل داشي د کرپشن یا د درغلی ولارې به هم ورته ازادي شي او دی ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوری تحریک بیا بیا ویلی چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینول شوی دی خو حکومتی نمائندگانو بیا بیا ویلی چې دوی الیکټډ او یا د عوام پر یو انتخاب شوی دی او د اپوزیشن داوی بی ځای ګرځولی. حکومتی وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوری تحریک جلسې د خپل درغلیو د پاکولو لپاره دی او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹ پورتا کے
تاسو مشال ویډیو اوري. د زیارت پورز د اسلام آباد تر هغری زدی او عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانی حمله کیس کې بری کړو خو په همدغه کیس کې عدالت په بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دفاع وزیر پرویز خټک د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. پر دوی تور و چې 2014 کال کې درنې پر مهال مظاهره چان یې تشدد ترا پارولی وو او مظاهره چانو بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د دد ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی وو او د ته په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شاهنواز رانجا په زیارت ورځ مشالې ډوته ویل چې د 2014 کال په اګست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لتوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په چوکۍ ګماري، هغه په شا شو نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
اس طرح سے گواہ ان کے خلاف پیش ہو جاتے، شہادتیں ان کے خلاف دے دیتے.
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي سلیم الرحمن وای د زیارت پرځو د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشټوالي لکبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغ په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشالو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حمله کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خدای خان سي د انوالمنت هیڅ دغه نه په هغه ټیم کې هم مونږ دا په پدې نه تایبانې جوړ کړی دا دې ته کې انوالو کړی په زور په دغه باندې ځکه دغه په کې انوالمنت څه دغه نه نو دا خو په هغه ټیم د نواز شریف حکومت او دې په کې انوالو کړو نو دا خو ډېر مونږ خو وایي چې دا د اټلي خپل فیصله وکړه د هیڅ څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حمله کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې، خو د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتون کې اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړي او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلیمان د حمله په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابت کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او لدې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسیدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشالې ډوته ویل چې پارلیمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده، نو که پر دې د حمله کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو.
او که چېرته دا کیس چلیدلی چې په هغې کې کمې دفلې وي نو هغې کې چې دی عمر کې پورې چې دی سزا ملاوېدی شي او دا چې دی په دې بنیاد باندې د دې ډسکوالیفیکیشن
د یادونې دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه. او د 2014 کال په اګست میاشت کې د تحریک انصاف پر لتوالو د پارلیمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ده د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران، کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
اسرار عالم وو چې وزیر اعظم عمران خان په پارلیمان ودانۍ حمله کیس کې د بری کولو په اړه رپورت اوریدو تاسو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري یو بل رپورٹ دراورو. تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون یو مشر ایاز صادق د بیان پر رد عمل کې د فوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماخام په پینډی کې خبری غونډې ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ټول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یاري لوجې ابینندن خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په حیث د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندی پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصله بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړه د ټولو جنگي صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و
او یي فیصله تمام جنگي آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر ایا صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجې هندي پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د ایا صادق دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلې دي. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانې کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلې دي او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي
او اندرونی او بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار.
د یو پختنی په جواب کې چې آیا د پوز د مشرانو په ضد د سیاسي خلکو د بیانونو له عمله په پوز کې د ننه سه اختلافات شته او کنه، د پوز ترجمان بابر افتخار وویل په پوز کې هیڅ رقم اختلافات نشته.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولی او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولی. دا ټوله هم یو اکائی ده.
کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر آیا صادق دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه دغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او دغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده. آیا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکه کړې دي چې ولی ابینندن په تادای کې هند ته حواله کړی وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری د پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف اپریدی وای کوشش وکوي چې په ملک کې جمهوری ادارو پیاوړی کول لپاره خپل رول ولوبوي. اپریدی د اکتوبر په 13مه مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه کې وویل چې خپل ملګرو سره مشورې وروسته بعد د حکومت او اپوزیشن ترمنځ خبرو لپاره کردار ترسره کړي چې مقصد یې غیر جمهوری قوتونو مخه نیول دي. عبداللطیف افریدی چې نامتو وکیل او سیاستوال هم دی د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انتخابات وګټل. زمنګ همکار ګولیاز د بار ایسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف افریدی سره مرکه کړي او په سر کې تری پختلی چې عدلی نظام ته څنګه ګوري او څه رول بلوبوي.
دا انگریزانو نه کلونیل سیستم دی او دا د خپل آئین چې کوم د مونږ جوړ شوی دی هغه بار بار دا هغې شکل دا هغې حلیه ورانه شوې ده. خو بهرحال آخري ځل چې د پادشاهانو کوشش وکړو د اتلسم ترمیم سره او د آئین هغه زوم شکل یې تقریبا بحال کړو بلکې بهتر یې کړو. نو یو خدا ده چې په پاکستان کې دغه ماضی په حوالہ کلونیل ہیریٹیج دے کلونیل دا کلونیل ہیریٹیج چې منځل پاکستان څنګه زانو فوج هم ملو شي او فوج په پاکستان کې ټول ګورنمنټ یې پارتن دا وی دا وی کوشش تا کو چې فوج په خپل یو ضروري دی پاسپورت دی او دا ده چې فوج دا حق نه لري چې د آئینی حدود نه بهر وځي. نو د فوج نه علاوه ایگزیکٹیوم دغه سیدا او زمون په قوانینو کې د اصلاح او په جوډیشل سیستم کې د اصلاح د غری ضرورت کې کوشش پر کوم چې په دغه لارو باندې سر د اصلاح کوشش وکړي. زما خبر ده چې په پاکستان کې د جمهوریت کې څه کوم مشکلات دي او د حکومت او د اپوزیشن سره بالکل دوی سره ټول رایشتي دي او بل خلاف دا هم به د دې په شا هم ډېر وجوهات دي هغې کې سخکاري او سدرخکاري. خو کوشش به کوو چې په بل کې جمهوریت مستحکم شي، مضبوط شي او موږ دغسې کار وکړو چې دا د ټولو جنګ او دا د یو بل په ضد چې دا د انتقامي کاروانې دي چې دا ختم شي او اپوزیشن خپل مثبت رول ادا کوي، حکومت خپل مثبت کارونه کوي او دا نوی نه بس یقیني خبره ده. د وکیلانو خو دا عقیده ده چې په ملک کې د آئین او د قانون حکمرانی وي، دلته د پارلیمنټ مضبوط وي، دلته د جمهوریت مضبوط وي. نو
لطیف لاله تاسو خبر وکړه، آیا تاسو د حکومت او به چې کوم داسې مسلې راځي یا که څنګه تاسو د اپوزیشن خبره وکړه نو د منځګړیتوب هغه رول لوبولی شئ تاسو په دې کې؟
نو باغی کې خو نن ما اپوزیشن والم د پرون راځي ما سره رابطې وکړې، ټلیفون نه وکړ، مبارکۍ راکړې، حکومت والم راکړې. نو په یو مرحله باندې چې زه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړم یقیناً زبر دا کوشش کوم چې د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ دا خبره دې حد ته لاړه نه شي چې پرم چې جمهوریت له منځه لاړ شي یا فوجیان را شي یا صغیر جمهوری عمل وشي، بلکې زه به دا کوشش کوم چې جمهوریت مضبوط شي، مستحکم شي، جمهوری ادارې چې کومې دي هغه مخکې لاړې شي او غیر جمهوری قوتونه په شا لاړ شي.
د عبداللطیف افریدی مرکه تاسو واوریدله. نوموړی پرون د سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کلیز انتخابات ګټلی وو. عبداللطیف افریدی سره زمنګ همکار ګولیاز دا مرکه کوله.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
ورزو پیښور ته د پیښور یونیورسيټي استادانو د لوړو زده کړو یعنی ایم اف ال او پی ایچ ڈی زده کوونکو د کلاسونو او د نوو داخلونو بایکاټ فیصله کړی ده. دوی وای شاوخوا 1400 استادانو ته د تیرو قریبا 9 کالو راهسه معاوضه نه ده ورکړی شوی. بلخوا متعلقه چارواکي وای چې د مالی ستونزو له وجې دا مسله را پیښه شوې ده، خو زر تر زره به یې هواره کړي. د ایم اف ال او پی ایچ ڈی زده کوونکي هم دریز لري یونیورسيټي انتظامیه او حکومت دې دا مسله زر هواره کړي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان را کوي.
پیښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادی مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر مشال لیډو ته وویل چې 2013 مراسه پیښور پوهنتون کې د ایم اف ال پی ایچ ڈی زده کوونکو څېړنې د کتل لپاره چې کوم د پوهنتون خپل او د بهر ملکونو ریویور یا کتون کې استادان دي، هغوی ته د دغه کار معاوضه یا پیسې نه دي ورکړل شوی، کوم چې د پوهنتون د بدنامۍ سبب هم ګرځي او د څېړنې عمل هم د غیزمنېدو ویره ده. او دغه استادان بیا بیا د خپل پیسو غوښتنه کوي.
یوازې ټیچرز نه، د پیښور یونیورسيټي په دې کې چې تیسیس بهر ته مونږ ولیکو یا ملک کې دن ایویلویشن د پاره د ایم فل او پی ایچ ڈی، هغه ایویلویټرز ته هغه ریویورز ته پیمنٹ نه دی شوی تر 2020 پورې. دا تقریبا 1400 کسانو ته معاوضه نه ده ملاو شوی. خبره د پیسو نه ده، خبره دا ده چې د یونیورسيټي چې کم فیم دی، کم عزت دی، هغه خبره ده. ځکه چې کم فارن ایویلویټرز دی، هغوی اوس مونږ ته وایي چې یاره مونږ نور تیسیز ایویلویټ کولی نه شو، ځکه چې 2013-14-15 داسې راونی سه مونږه شپږ شپږ او اته اته تیسیز ایویلویټ کړی او د هغې اوسه پورې معاوضه مونږ ته نه ده ملاو. دی وجه نه چې کم شته طالب علمان دي زمونږ سره پی ایچ ڈی سکالرز دي یا ایم فل سکالرز دي، نه د هغوی چې تیسیز دي هغه هغه ریویورز ته نه شو لیږلی.
محمد اسیف چې پیښور پوهنتون جرنالیزم څانګې نه پی ایچ ڈی کوي، وایي چې باید پوهنتون او حکومت د استادانو دا ستونزه هوار کړي، ځکه دې سره به د څېړنې عمل ډېر اغیزمن شي.
حکومت په کار دي چې دې حوالے سره یونیورسيټو ته خو پراپر فنډز ریلیز کړي. ریسرچ کوم دا یو ډېر ضروری شی دی ټوله دنیا کې، او مطلب دا چې یونیورسيټیز خو بیسیکلی دي فار ټیچینګ اینڈ ریسرچ، کنه دا د پرپزز دي یونیورسيټیز. نو چې ریسرچ د پر فنډز نشته او فاینانشل کرایسس دي، نو لکه څنګه به دا یونیورسيټیز چلیږي. د ټیمنګ سره هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ دی په صوبه کې، خو هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ چې دی هغه داسې کې د هایر ایجوکیشن کمیشن پروینشل لیول باندې کے پی لیول باندې جوړ شي، نو ډېر مسلې به حل شي. فورن ایویلویټرز تک اوس فنډ نه ملاویږي، منی نه، پیسې نه ملاویږي، نو ریسرچ به څنګه کیږي؟ زموږ د پی ایچ ڈی سټوډنټس ټول دا تیسیس لاړ شي فورن د ایویلویشن ته.
ولې په دې اړه مو چې کله له پیښور پوهنتون د سنټر فار ایڈوانس سټډیز ډایرکټر پروفیسر ډاکټر سردار څوک چې د دې هر څه ذمہوار ګڼل شي نه پښتنو کړه، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د ځینې مالی ستونزو له وجې دغه پیسې ورکول پاتې شوي دي، او اوس د پیسو ورکولو دغه عمل دوی شروع کړی دی.
دا پینډنسي چې کومه ډیولپ ده، نو د هغې دوه غټ فیکټرز دا دي چې یو خو د ډالر پرایس سوا شو چې کوم مونږ فارن ایویلویټرز ته په ډالر کې پیمنټ کوو، او بله ریزن یې دا دی چې مونږ ټول شیزونه آنلاین کړل، تیسیس سبمیشن آنلاین شول، ایون د کووډ 19 دوران کې مونږ آنلاین ډیفنسز ارسو کړل. نو په هغې په وجه باندې زمونږ د پېښور یونیورسيټي ایم فل پی ایچ ڈی پروډکشن 30-40% انکریز شوی دی، او بجټ هم هغه دی. او د دې نه بله غټه وجه دا ده چې نور یونیورسيټي د ایم فل پی ایچ ڈی سکالرز نه د ایویلویشن چارجز اخلي، پېښور یونیورسيټي د چارجز داغونه نه کلیم کوي. نو په دې وجه باندې دا پینډنسي دغه ډیولپ شوې ده. نو اوس دوه فاینانشل کرایسیس دی په یونیورسيټي کې چې د سیلری د پینشن ارینجمنټ نشي کېده، نو د ریمونریشن باندې کمزې نه کیږي. نو دا پینډنسي په دغه وجه باندې ډیولپ شوې ده.
دا پوهنتون د استادانو اتحادیه تر مخه 200 پی ایچ ڈی او 400 د ایم فل کیسونو پیسې دا وخت پاتې دي. دی وای د یو پی ایچ ڈی زده کوونکي لپاره دوه بهر ملکی او یو د پوهنتون خپل ریویور یا کتونکي استاد وي، او د ایم فل لپاره دوه د پوهنتون مقامی ایویلویټرز یا کتونکي وي، او دا ټول شمیره خو 1400 جوړیږي. چاته چې دغه پیسې نه دی ملو، دا د ونره چې تیر دوه کال راسي د صوبې د نورو سرکاري پوهنتونونو په شان پیښور پوهنتون ته هم د فندونو یا پنګو د نشوالي ستونزې دي. د پوهنتون چارواکو تر مخه دوی سره چې کم پنشن اخیستونکي یا ریټایرډ استادان دي، هغوی ته پنشن ورکول هم ډیر ګران شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر سحر 9 بجو نه تر د ماښام 6 بجو پورې اوریدئ شئ. په پیښور کې د غرمې 3:30 بجې کېدونکې دی. ملیحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده. د مهمو خبرونو لنډیز بدر توڑان دکړي.
تحریک له حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي. د اپوزیشن د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په ملتان کې خبریالانو ته ویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومه چې وزیر اعظم عمران خان مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابھینندن پاړه بیانبازی د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون په پنډه کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د امن په مقصد هندي پایلټ ابھینندن هند ته حواله کړو. پرون په کوټه کې د لادرکه کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فور بلوچ مسنګ پرسنس په مرسته شوي دغه لاریون کې وویل شول چې حکومت دې هغه ټول لادرکه کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریسه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرکه کسانو ستونزې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره وزي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن منتخب مشر عبداللطیف آفریدی وایي کوشش وکوي چې په ملک کې د جمهوري ادارو پیاوړي کولو لپاره خپل رول ولوبوي. آفریدی نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې خپلو ملګرو سره تر مشورې وروسته د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو لپاره به خپل کردار ترسره کړي چې مقصد یې د غیر جمهوري قوتونو مخه نیول دي. په امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس تر 1,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. دا په امریکا کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه دي. په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغانو شمېر په زیاتېدو سره د سپینې ماڼۍ کاري ډلې د وایرس په اړه خبرداری ورکړې. او آذربایجان د هغو 9 سرتېرو مړي آرمینیا ته سپارلي چې د نګورنو کراباخ په سر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له آذربایجان نه د جدا شوې سیمې په سر د لسیزو اوږده لانجه کې د تشدد پر مهال د وژل شوو شمېر زیات شوی دی.
لاند خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده درته وړاندې کول. وزارت یو راپور اورو. د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست یا سی پی جی په یوې تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پاکستان چپکی خبریالان وژل کیږي او د دوی وژن کې له سزا نه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په 9 نمبر دی. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبریالان په څنا څه ډول په نخښه کیږي چې له وجې په شمیره کې اضافه روانه ده او د خبریالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې په کار دي. ملیحا امیرزاده تفصیل راکوي.
د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د یو نوي فهرست لمخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په 9 نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28 د ګلوبل امپیونیټی انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبریالانو په وژنو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتله لږ بدل دی. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر 8 نمبر وو. خو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبریالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبریال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 23 د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یوه بله خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم فریډم نیټورک یو چارواکي عدنان رحمت وایي د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده. خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمونگ معلومات سرسم پا 2018 کال کے دا ولسو خبریالانو خلاف قانونی مقدمے درج بھی پدے کے اتا اتیا فیصد کے سنا حکومت جوڑ کڑی وو. نو پا پاکستان کے خبریالان تلوی گواخ ریاست دے. دا سی پی جے فیرس دا نوائی چی دا گواخ دا چا لا طرف دے. دا 2018 نا 2019 کال پوری پا پاکستان کی دا شپک دیش خبریالانو وجن کے سنا درج بھی پا پاکستان کے دا 2000 کال نا راپتی خوا یو سل وسل وی خبریالان وژل شوی دی. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قتلانو ته سزا خو واورل شو، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوی نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او سل فیصد استثنا ده. که د خبرانو خلاف څوک څه قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه ترې بچ پاتې کیدی شي. د پاکستان ریاست د خبریالانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلی دی. که صحافیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاد نه شوه. چې چرته رسنۍ آزاد نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېری غټې پښتنې راولاړیږي.
دا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ
شمیره خای چې په پاکستان کې د نور لسوا دوه نوي امکال راهیسې تر اوسه یو شپېته خبریالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وای د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدود ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 21مه د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته یې خوشې کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبریالانو سازمان استازی اقبال خټک وایي د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو باندې ګزارونه کوي، وژنې، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغې خلکو ته سزا نه ملي، د دغې سزا ملاونه هغه خلکو ته نوره مرسته ملاویږي او نور دغه ګزارونه او دغه د ژورنالستانو وژنه هغه ودرېږي نه پاکستان کې. مونږ ګرو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي د دغې حوالې سره عدالت تلاری هغه ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پرزان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادې دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوندو کیسونو سیډولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي، خو په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ کارکونکي وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبریالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
د ملیحه امیرزاده رپورٹ مو اوریدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وجنې او هغوی ته ورپیخو مشکلاتو په اړه وو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اوري. په پاکستان کې د لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې د دې لپاره د هلو ځلو په ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا بیا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د اف اے ٹی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خلاف حکومت کاروایی کوي، نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری به د اف اے ٹی ایف له خړ لیسټه ووځي. په دې حقله تفصیل درته زمنګ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په 3مه اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو. اوویشتو نکاتو کې 21 نکات تر ډیره عملي کړي، خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 9مه مشال ریډیو ته ویل پاکستان له خړ لیست هم وتلی شو، خو که د عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمې قومي مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي.
جون 2018
د دې نه مخکې په ګری لیست کې زمونږ ګورنمنت چراغ نه لري نه مونږ وښکلې کوم چې اف ای ٹی ایف کې کوم ډریکونین لا د جوړ کړه دا غي باوجود فیلور په ګری لیست کې پاتې کېدې چې دا مکمل د حکومت ناکام پالیسی ده کوم چې انټرنلی ناکام دي دا سه ایکسټرنلی ناکام ته پاکستان چې کوم نږدې کوم ملک نو د سعودي مثال په زور کوم ټول عمر پاکستان سپورټ کړل دا سه نور سراونډینګ کنټریز هم نو مطلب دا ګورنمنت خارجه پالیسی کمپلیټ فیلور ده
دا راز د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د تحریک انصاف حکومت د قومي مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي نوموړي ویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي خو حکومت په دې سیاست نه کوي
قومی مفاد دی پدی کې پکار دار ټول یو پیج باندې نو دې مطلب دا نو غوړي چې موږ سره اپوزیشن په یو پیج باندې شي نو دې کې هو کلیئر کټ خبره دار چې پکار دار چې پرایم منیسټر کوم پالیسی دې کومه لایګاره پدی کې نرمي راولي او باقاعده اپوزیشن چې څومره مشران دي هغه سره کینی کوارډینیشن سره دا خبره مخکې بوزي کچری بو نتله نو کلیئر کټ خبره دار اسمبل نه خو پای شي خو ځکه هغه مخالفت راغله نو دوی هم دې ته ګوري چیرا دی کې مدلنه ز اپوزیشن مدلنه ز نیم خلک حکومت دی اکثریت نه غوړی دا شي هغه وایي نه بده تر فیوچر کې مسالې وی
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی امیر الله مروت وایي د اف ای ٹی ایف په وېشتو نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرینګ خبره هم شامل ده خو چې حکومت یا مالکوین او اپوزیشن ګوندونه وایي له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي نو موري هم دارز ویل
تو خو دې ته خوشاله تل چې دا قانون سازی ختم کی چې مونږ دا ګری لیست نه بلیک لیست ته لاشو تاسو دا بیان کتلې دې دې دوی هډ او هغه ویلی وسو سونو زبردست هغه ورکړي چې پاکستان پیر ویزیبل پروګرس کړی دی او 27 کې 21 پوینټ سے ایڈریس کړی دی اوس ته وګوره کنه اوس چې ته زیرو نه مخ شروع شي یو کې 21 پوینټس مې ایڈریس کړی دلته خپل ځان مو ګری لیست کې وساتلو لړ بشو ته شپږ پوینټس پر مونږ ایڈریس اولار بشو هغه ته وایټ لیست بلا شو زر بلا شو ان شاء الله د فبروري کې روان دی کنه دغه کې به ان شاء الله مونږ تر
د مالی بدنوانه یو د سار نړیواله ادارې اف ای ٹی ایف د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی یاد ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په سلور برخو کې د لا نور کار کولو ویل دي اول دا چې قانون نافذونکي ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزه مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پرځدی عدالتي کاروي وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغه حالو زالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي په دویمه برخه کې ویل شوې چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف د داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمام شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي دریم دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه د پسمه توګه عملی کړل شي اساسي یې منجمد کړل شي د دوی لپاره د چندو غونډولو مخاوني ول شي او دغه کسان پاینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسي ونه لري او سلورم برخه دا چې کده دغه اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغه پر ضد د قانون نافذونکو ادارې سخت ګامونه پورته کوي او پکې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی
منور شاه رپورٹ مواوریدو چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د خړ لیست نه نه راوتلو په اړه وو
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
د د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په اتم ورځ هم دنه بخنه غواړو. په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه یو ځل د هغه وروسته توده شوې کله چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو د غستونز راپورته کړه. په دې ترڅ کې 13 ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادرک کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټه څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
بلوچستان کې د لادرک بلوچستان د اتحادیې وایس پار بلوچ میسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټ کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یو مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرک بلوچستان خپلوان او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داس شعارونه ورکول. مظاهره ته وینا کوم کول چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دي باندې او چې کوم کسان ورکړي دي هغه دی ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دی عدالت ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزی کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ میسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچستان اوس هم لادره کوي.
دا خلک دا غواړي چې ځوانان په جرم کې ملوث شي په ملچنسي کې ملوث شي نو ستا آئین او قانون موجود دی په دې ملکی د دې آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ. عدالتو کې صفا ټرایل ورک او هغه چیر مجرمانو نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو یې لایک اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی دا هغه ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. بے نه حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان پښتون ځوانان وړي دي پښتون په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورکړي دي تر اوسه پورې دا هغه من دي خوندې ورونه او دا غو پلرونه ورته ځاړي دا دلته په بلوچستان هم دي لس کالو راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپس لګیدل دي کله 1500 وی لکی کله 1500 ولا پتا کې
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قادر بلوچ مشالډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو کې دونی دم خم نه دي مرشدل دي کې دوی لا پتا افراد په اړه کې خبرې دا مسئلہ ایجنسی سره دی کا هغه واری دوی لکه دوی د پاره یو شی نه دی دا هم وایو کې هر څوک کې پورته کړی دی چاہے بلوچ دی پښتون دی یا سندھی دی د دې جرم ته د معلوم دی خو دې بیا عدالت کې راول عدالت کې پیش کړ عدالت دوی ته هر څه سزا ورکې مشت قبول دی دا صاحب دی چې غیر قانون دی ته پورته کړی او بیا غیر قانوني ته دوی عقوبت خانو کې اجته د دې آئین او قانون غت خپل وایلیشن
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان ستونزې د غوړسته یو ځل بیا ته د سوې ده کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې پی ډی ایم له لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال د لادرک بلوچستان یادګرنه په ټینګار سره وسوه. بیا په خاص توګه د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی خو پوښتنه په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې د ما په پاکستان کې لوی شمیر کسان لادرک سوي دي خو اوس به داسې نه کیږي. اوس به د مندو زامن د خوندو ورونه او د شوزو خوندان نه لادرک کیږي. بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشارډیټو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لادرک سوي وو. د نوموړي په وینا چې اتسو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه راپورته کړې خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي. هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي نو ځکه موږ مداخلت په کې نسو کولی. ډېری کسان یې خوشي کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي. بلخوا ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تیر مازګر د لادرک کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری تاریخ التوا د لارې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اطلاعاتو د سکتر اسد خان څخه د لادر کېدو خبره راپورته کړه او ویل چې یو میاشتې رسوا خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دی کړی. وروسته له دې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه ویل چې ټولې اسمبلی په یو خوله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غوښتنه وکړه.
دا خبره هم د هرې خوا وسوله سکه چیرې اسد خان د غیر ریاستي عناصرو په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمہواری ده چې د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسی کوم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي او کچيري اسد خان سګزي زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی درو سره پوری د شکار کولو یو طریقه نه ده شکار کړي نو بیا په کار ده چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لارې د قانون د لارې خدای مکه کده د سه یو ګنا سوي د سه یو جرم سوي وي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې د کیس ټرایل سي او بیا دغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لاري باید سره خپل سي.
پر دې محل د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادر کېدو سخت خواشینه دي. خدای نس ویل چې د اسد خان په لادر کېدو کې د چا لاس دی او علت څه دی. پر دې برسېره حکومت د هغه د مندلو هڅې کوي او د په خبره چې شبه دا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر دلی وای او ایوان ته په دې ترڅ کې ش او مدلل جواب ورکړی وای. وروسته سپیکر پر یاد سوي تحریک التوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سکتر دی په یوه اونۍ کې دننه د اسد خان د مندنې په ترڅ کې د سیو پرمختګ په اړه رپورټ واسبلی ته وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سکتر اسد خان څخه د ستمبر د میاشتې په 15مه نیټه د صوبایي کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان و چې د بلیلی په سیمه کې ناڅاپه لا درک شو. خو د یوې میاشتې د تېرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی.
ایوب ترین وو چې په کوټه کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره شوي احتجاج په اړه یې رپورټ دروړو. ورزو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر ضلع پولیسو د سیمې هغه ټولو د کورونو مالکانو ته امر کړی چې په کورونو کې چې په کرایا کم افغان کډوال یا غیر مقامی پاکستانیان اوسیږي تفصیلات او شناخت دې په مقامی تانو کې جمع کړي. پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. دوی زیاتوي چې اوس فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او چې په بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور نیولو لپاره کم آرډیننس جوړ شوی د هغې لاندې به په خیبر ضلع کې هم کاروایی کیږي. په دې حق لنور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاری شوی خبر پاڼه کې ویلې شوی چې د لنډی کوتل باړې جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامی پاکستانی وګړي په کرایا دیر شوی باید د کورونو مالکانی رجسټر کړي او د دوی کوایف دی په مقامی تانو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونې وخت ورکړل شو وای چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجسٹر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وای چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د کرایا کور لپاره کوم قوانین جوړ شوی هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملی کیږي.
دا جی بالکل سیم خبر لگا څنګه نور ازلا کو کې ازلا کې کم سسٹم باندې کیږي هغه دا قبایلی ازلا کې مطلب کیږي وې خو کې دې شي لګ ریلکسیشن پکې دا خلکو دا پاره د عوام پاره لګ غي نه ډیفرنت می بي دا سي امز خو نور با چې کم دا هغه سیم ټو سیم می او بل دې پاره پال سنټر چې کم دا هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه با قاعده لگا بل مونږ دا ویلی چې دا کرایا اکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صوبې په نور ازلا کې هغه به دوی پاره مومه پروسیجر ای.
د جمرود یو زیتن میاجان اپریدی وای مونږ د حکومت د غیګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیاتر خلک تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي، نو دې ته خو د علاقې خلک ډیر په ښه نظر ګوري. د دې خبرې مرسته کوو چې د دوه خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړی شي.
پولیس وایي دغه ګامې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم وی دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل، جمرود او باډه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ټی ای آر په نوم یوه پروفارما ډکولی شي چې په هغې کې د کرایادار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسټریشن دغه اسنادو یا NOC جوړولو نه بغیر کرایه په کور کې څوک ژوند نشي کولی. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
یو واری بیا زو بلوچستان ته او د دې غړی اخري رپورت دراورو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ایوی اونۍ نه زیات وخت راهسې د ننبایانو هړتال روان دی چې لاملای په خار کې ټول تنورونه بند دي او اولس له مشکلاتو سره مخ دی. د تنورونو مالکان وایي چې د اوړو په نرخونو کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی چې لاملا دوی د 320 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ نشي خرڅولی. خو انتظامیه بیا وایي چې لومړی به په یوه ډوډۍ د راتلونکي خرچ جاج اخلي او له هغې وروسته به نوي قیمت پرېکړه کوي. نور حال لکوټی ایوب ترین راکوي.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د تنورو د خاوندانو د اتحادیې له لوري اړتالیا کربندیز د تیرو اتو ورځو څخه روان دي چې له امله یې په ښار کې زیاتره تنورونه او دشتونه بند دي. د تنورو خاوندان وایي چې تر څو د حکومت له لوري د ډوډۍ په اوسني قیمت کې زیاتوالی اعلان شوی نه وي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل اړتال روان وساتي. د تنورو د خاوندانو د اتحادیې مشر نعیم خلجي په وینا چې په کوټ شهر کې د 100 کیلو وړو ګونی په بازار کې په 1000 روپۍ میندل کیږي. په کار دی چې زلې چارواکي دوی ته د 320 ګرامه ډوډۍ د 40 روپۍ پر ځای په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي.
یو خو اوړه ګرام دی، بل سلندر دلته غټ غټن روښ سم سلندر استعمالو غیستانه په بلوچستان کې، بیا الته ګرانی ده، الته مچټا چاپې په وې دکانونه سلې ډي سي صاحب سده هغه وزنه يم خبر ماته داد لیکلي راکړي زې تاج د شکار کوم سم چې ورسه د مچټا ته دا ورکستا ته دا یو مچټ ما ګرد بند کړ یو چاپه بنوي. داغه باوجود مچټ
مسافران او خارکش کسان چې په کوټ کې خپل کورونه نه لري د دوو وختو ډوډۍ میندلو کې ستونزې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې به ورسو وځینو شاریانو ته
نو موږ ته راوځو د باندې په موټرسایکل اگر دا بازار وګورو بالکل یو تنور نه دی خلاص
دی بشپیتور کی که بسریوش تر کی صرف دی دا مسلمانانو لپاره بلوچستان عوام لپاره خپل تنور نه دی خلاص.
په دې اړه چې مکله د کوټ د ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده کوم چې په کوټ کې د 320 ګرام پر ډوډۍ د راتلونکو خرچ جاج اخلي او وروسته به خپل پریکړه وکړي.
تاسو د دې ریکوایرمنټ دغه چې ډوډۍ د دې کیندنه روټي یا نان قیمت چې دغه زیات کې ډیر سپیدې کې نو موږ د دې سره دا شی منونه د تنورانو په دغه شی باندې بند کړی دي. موږ یو ټیم جوړ کړی دي په دې کې مشر کمیټې ده مختلف خلک په دې کې شامل دي. دا کمیټې به سبا ځي په کوټه کې به څو ځایو کې تقریبا 5-6 ځای به مختلف تنوران وزټي. دوی د پیړو وزن به ګوري، دوی مزدورانو خرچه، د تنورانو خرچه، د ګیس خرچه، بجلی خرچه، دا ګر شان به ګوري. داغه به دوی پر دې باندې ډیسایډ ای چې دا یو مړی یو ډوډۍ څنګه په سو باندې پریوځي. انو موږ ګورو کچې د زیاتې دو ضرورت بیا موږ هغه زیات کو کچې د زیارت دو ضرورت نه ولو بیا قیمت داغه وساتو د ډوډۍ په وزن کې بلوړو شته.
بل پلو ته د جینو تنورو خوندانو 13 ورځې چې کله خپل کاربندیز ختم کړي نو په پښتون آباد کې د کاربندیز په حق کې جنینن بیانو پراغو برید کړي او هغه ټکولې دي. ورسته پولیسو د تنورو د خوندانو د اتحادې د جنو مشرانو په ضد مقدمه هم درج کړې دي خو څوک یې نه دی نیولی. دا د ونی ورده چې په کوټ ښار کې د 200 څخه د زیاتې آبادی لپاره 200 تنورونه کار کوي. په دې کې زیاتره کارکونکي د افغانستان د غزنی او زابل ولایت اوسیدونکي دي او د تنورو خاوندان وایي چې د دوی ګټه کمه او خواري یې زیاته ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.